د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله نور یاست. نور یم لمړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ ده، لیندې یا قوس د میاشتې شلمه ده او د دسمبر له لسمې سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو د ستاینې تر څنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالی پای ته ورسوي او اوربند وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او ایران ترمن د هرات د خواف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل کیږي. ایران ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی دی. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی دی. اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین ارزوي وویل سایبري حملې سره مخامخ شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ایران ترمن د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرهاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی په دغو مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي.
تسهیلات لازم به میهمانان فراهم شده، تدابیر امنیتی گرفته شده،
میلمنو ته لازم اسانتیاوی ورکول شوی، امنیتی تدابیر نیول شوی، مراسم به ډیر په خطو غتر سره شي. او په همدې حال کې به د دواړو هیوادونو ولسمشران له کابل او تهران د ویډیو کانفرنس لاره په دغه مراسمو کې وینا وکړي.
له ایران د هرات خواف ریل پټلۍ لاره تیرونې د لومړي ځل لپاره په ازمیختي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 1500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. چارواکي وایي د ریل پټلۍ په پرانستلو سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پیاوړې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرې شوې دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان پروګرام تطبیق چټک شي چې بې وزلو خلکو ته پر وخت مرستې ورسیږي. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ښاغلي غنی د ملي دسترخوان په اړه د چهارشنبې په ماښام په غونډه کې وویل د دې پروګرام په تطبیق کې زنګ د کورونا وایرس د دوهمې څپې د خپرېدو د څرنګوالي د تطبیق له کبله رامنځته شوی دی. د خبر پاڼې له مخې د ملي دسترخوان پروګرام د هیواد په یو دشو ولایتونو کې پیل شوی. تر دې مخې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سنوي ته ویلي و چې نړیوال بانک د ملي دسترخوان پروګرام چې اصلي هدف یې له لوږې او بې وزلۍ او همداراز پر اقتصاد د کورونا وایرس له ناوړه اغېز سره مبارزه ده تمویلوي. ولسمشر اشرف غنی د روان کال د چنګاښ په 28مه نیټه په ټول هیواد کې له بې وزلو کسانو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړی. ټاکل شوی د دغه پروګرام په ترڅ کې تر 4 میلیونه یو لکه اویا زره کورنۍ د دغه پروګرام څخه 4 میلیونه یو لکه اویا زره کورنۍ برخمنې شي چې له دې سره به شاوخوا 90 سلنه افغانانو ته په دوه پړاوونو کې د مرستې رسیږي. نن د کازو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځني کمپاین وروستۍ ورځ ده. سکال دغه کمپاین د قرنټین پر مهال د زیات شوي کورنۍ تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز وو. دا کمپاین په افغانستان کې هم عملي شو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا کمپاینر سمیرا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې افغان حکومت باید ښځو ته په ټولنه کې د فعالې ونډې اخیستو زمینه برابره کړي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي وی کمپاین چې د نومبر میاشتې په 15مه نیټه چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د پیل شوې نن د دسمبر 10مه چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ سره برابر ده پای ته رسیدي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی دی. دا کار د واشنگتن د هغه اقدام په غبرګون کې کړی دی چې د حوثی اغیانو سیمته د ایران د استازي پر ضد بندیز لګولی و. حوثی اغان په یمن کې د حکومت په وړاندې په جګړه بوختي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه په خپل ویب پاڼه ولیکل چې ایران په کریستوفر هنزل په یمن کې د بشري بحران کې د رول په خاطر بندیز لګوي. تهران دا پریکړه یوه ورځ وروسته له هغې کړې چې امریکا د یمن حوثی اغیانو ته د ایران پر استازي بندیز ولګو. د ایران د بندیز په نتیجه کې به په دې هیواد کې د یمن لپاره د امریکا د سفیر هر ډول شتمني کنګل کیږي. خدای دام تر ډیر سمبولیک بڼه لري. د ایران د استازي حسن ایرلو په وړاندې د بندیز د اعلان په محل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل له حوثی اغیانو سره د ایران ملاتړ په یمن کې جګړې ته لمن وهلی او د دې هیواد ثبات له خطر سره مخامخ کړی دی. د اروپایي ټولنې هغې ادارې چې د کورونا وایروس پر ضد واکسین ارزوي وایي له سایبري حملې سره مخامخ شوې. امستردام میشته د اروپایي ټولنې د درملو دغې ادارې په داسې حال کې دې سایبري حملې راپور ورکړی چې اروپایي هیوادونه په ډېره لیوالتیا واکسینونو ته سترګې په لاره دي. په دغو هیوادونو کې یو هم جرمني دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل غواړي د کورونا وایروس د دوهمې څپې پر ضد نور سخت اقدامات وکړي، خو د جرمني بایو انټیک او د امریکا فایزر د درملو شرکتونه وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې څېړنو کې موندلې چې ځینې اسنادو ته غیر قانوني توګه لاسرسی شوی دی. د حمله وروسته له هغې کېږي چې بریتانیا په جولای میاشت کې له کرملین سره اړوند سایبري مجرمین تورن کړل چې د کورونا وایروس د واکسین پر تحقیق کوونکو لابراتوارونو او مرکزونو سایبری حملې کوي. وی امریکایي ورځپاڼې هم راپور ورکړی چې هکرانو د واکسینونو پر ګڼو شرکتونو د حملو هڅې کړې وې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه و چټي یو. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه یو لس چټي منفی دوا. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه سوال لس چټي درې. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه و چټي یو. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه تل لس چټي پنځه.
نجه صفای وچه دی افغانستان دی چو خرونو دی هوا دی حالاتو اتکلی او او رو. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د وروستیو پرمختګونو د ستاینې تر څنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او اوربند وکړي. په کندهار کې د میرمن په نوم د ښځو راډیو د بې پولې خبریالانو د ټولنې د 2020 کال د بیان د ازادي نړیواله جایزه وګټله.
تاسو هم دا اوس له میرمن راډیو سره مل یاست.
د غزنی مرکز ته د دې ولایت له نورو ولسوالیو د جګړو او ناامنیو له امله کډه شوي کډوال وایي په بد حالت کې ژوند کوي.
زه مرسته غواړم چې اولادو ته مې یو نه پاکار پیدا شي یو شی یو سړی مې پوهشي شوی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د پولند ولسمشر وایي اروپایي ټولنه توافق ته نږدې شوې چې پر د دې ټولنې پر بودیجې توافق سره وکړي او هغه تصویب کړي. او د ژوند رنګونو کې به د کابل کې له یوه هټۍ والا واورئ.
دلته شفغاني مغ د خلک ترختی شی نه راوړي کنه ښه شی راوړي دلته اخلي مریضان ته.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ناتو د افغانستان د سولې په برخه کې د ورستو هڅو د استایلو ترڅنګ له دوړو لور غوښتي چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پایتخت کې د اوربند وکړي. ناتو وایي په ځانګړي توګه د طالبانو تاوتریخوالي د سولې بهیر ته زیان اړوي. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
ناتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د مذاکراتو د طرز العمل په اړه وروستی توافق او د ملي مصالحې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې د لومړۍ غونډې جوړېدل د سولې پر لور مهم ګامونه بللي دي. دغه ائتلاف وایي چې سوله د افغانانو ښکاره او پراخه غوښتنه ده. ناتو د سولې د مذاکراتو له لورې غوښتي چې تاوتریخوالي ته ژر تر ژره د پای ټکی کښېږدي او د هر اړخیز او دایمي اوربند له لارې د یوه بریالي افغانستان په خاطر چې هم له ځان او هم له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې به اوسي مذاکره وکړي. د ناتو په وینا په ځانګړې توګه د طالبانو د حملو له کبله رامنځته سوي تاوتریخوالي د سولې بهیر ته زیان اړولی دی او دا تاوتریخوالي باید ژر تر ژره ودرول سي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سولې له پروسې د ناتو د ملاتړ هرکلی کړی دی او له افغانستان سره یې د دې ائتلاف اوږدمهاله ملاتړ ستایلی دی. ناتو وایي تر څلور لسیزو جګړې او کړاو وروسته سیاسي حل لاره د افغانستان د سولې لپاره یوازینۍ هیله ده. افغان حکومت بیا بیا پر اوربند ټینګار کړی او اوربند یې د خپلو لومړیتوبونو په سر کې ټاکلی دی. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری تیره اونۍ د دواړو ټیمونو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د چوکاټ پر سر تر توافق وروسته ازادي راډیو ته ویل چې په اصلي ایجنډا کې به له مقابل لوري څخه د جمهوري افغانستان او افغانانو لومړی غوښتنه اوربند وي، خو طالبانو مخکې ویلي چې اوربند د مذاکراتو پر مهال له بحث وړ موضوعاتو څخه یو دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ویلي چې د مذاکراتو دواړه لوري د سولې لپاره رښتینو هڅو ته ژمن دي. ناټو هیله څرګندوي چې د مذاکراتو په نتیجه کې به یوه داسې موافقه رامنځته سي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په ځانګړې توګه د ښځو، کوچنیانو او اقلیتونو حقونه خوندي سي او تضمین بکړي چې افغانستان به یو ځل بیا د تروریستانو په خوندي ځای نه بدلېږي. ناټو او شریکانو یې له افغانستان سره د خپلو ژمنو تر څنګ پر خلکو او امنیتي ځواکونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د خپل حضور په اړه سلا مشورو ته دوام ورکوي او د اړتیا په صورت کې به د شرایطو په پام کې نیولو سره امکان ولري چې د سولې د بهیر د ملاتړ په خاطر خپل حضور تعدیل کړي.
و موردل چې ناتو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ سولې په خبرو کې د ورستیو پرمختګونو د ستاینې تر څنګ له دواړو لورو وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي او اوربند وکړي. په افغانستان کې د څه باندې څلور لسیزو جګړو د پای ته رسولو لپاره په دې وروستیو کې د سولې هڅې ګړندۍ شوې دي. په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوي د سولې د خبرو پر اجنډا کار پیل کړی دی. خو په افغانستان کې په تیرو او څلوېختو کلونو کې د شخړو او جګړو په ترڅ کې ډېر جنگي جرمونه هم شوي. پرون د دسمبر 9 د نسل وژنې د قربانیانو یاد درنښت او د دې جرم د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره هم برابره وه. دا چې په افغانستان کې څه ډول په دې جنگي جرمونه شوي دي او آیا په افغانستان کې نسل وژنه شوې کنه، زما همکاري فریبا ظاهر د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره په دې اړه مرکه کړې.
د هغه تعریف له لحاظه چې د ملګرو ملتونو په کنوانسون کې واضح ده، د هغه لمر کې په افغانستان کې نسل وژنه شوې ده، په خصوصا په د کورنیو جګړو په وخت کې. تاسو وکتل چې هیواد او حتی ولایتونه په مختلفو جزیرو باندې تقسیم و، هر قوم یا د هر مذهبي ډلې یا د نور سیاسي ډلو خپل ارخونه معلوم و، د یو بل ساحو ته نشو تللی یا بچ د یو بل په ساحو باندې به یرغل وکړلو. هلته به ډېری خلک وژل، ماشومان خزي هیڅ باندې رحم نه دی کړی.
لال صاحب، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دغه مسایلو ته چې په افغانستان کې سوي دي ته بشري جرمونه ویلای شي، ځکه دوی وایي چې نسل وژنې نوم کې پرېږدو د پراخو مسلکي څېړنو ته اړتیا ده. نو دوی وایي چې نسل وژنه دي ته نه سوي ویلای، بلکې بشري جرمونه یې یادولای شي.
ګوره، په خوشنۍ سره چې زه د هغه د اخري خبرې سره متفق کیم چې په افغانستان کې تر اوسه پورې پراخه څېړنې سرته نه دي رسیدلې، نه د ملګرو ملتونو د خوانه، نه د نور بشر د حقوقو د نهادونو د خوانه. دلته په افغانستان کې دومره وخت امنیت نه دی راغلی، دغه امکانات هم د افغاني نهادونو په لاس کې نشته دي، او نړیوال بنسټونه چې په دې اړوند باندې مسؤلیت په غاړه لري، لکه د جنگي جرمونو نړیواله محکمه، د هغې سرنوالي یا ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا یا ورته نور نهادونه دي، هغه چې امکانات لري تر اوسه پورې په دې اړوند باندې تمبلي کړې ده. دغه څېړنې اثر ته نه رسولې، یا په افغانستان کې د دې څېړنې لپاره زمينه نه ده مساعد شوې. دا بیل خبره ده چې موږ څېړنې نه دي کړې او موږ د دې نه سترګې پټې کړې چې په افغانستان کې نسل وژنه نه ده شوې. بالکل زه د دې مادې کمیسون د دې خبرې سره موافق نه یم. په افغانستان کې که نسل وژنه نه وشوي، نو هزاره ولې پښتون وژلو؟ پښتون ولې هزاره وژلو؟ هزاره ولې تاجک وژلو؟ تاجک ولې ازبک وژلو؟ ازبک ولې پښتون وژلو؟ دا نسل وژنه نه ده، دا نور څه وایي. نسل وژنه که یو بل تعریف دوی ورته ورکوي چې هغه په ملګرو ملتونو په سندونو کې نه وي او د ځانه تعریف کوي، هغه بله خبره ده.
بله، لال صاحب، بیا هم پر همدې مسله باندې زه ټینګار کوم. کله تاسو هم تایید کړل چې پراخه او مسلکي څېړنې په دې برخه کې نه دي سوي، نو دې اصل ته په پام سره د کوم معیارونو له مخه موږ ویلای شو چې دا نسل وژنه ده؟
ګوره، په مجموع کې موږ دې ته ویلی شو چې دغه دومره خلک تقریبا تر 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون خلک په افغانستان کې مړه شول او همدغسې مایوب شول، همدغسې کورنۍ در پدره شول. تاسو اوس هم ګورئ، یو بل مثال زه در کوم چې په ډیری ولایتونو کې ځینې قومونه د نورو قومونو د هدف ګرځېدلي دي، هغې اوس خپلو ځایونو ته نشي تللی، د هغې ځمکې غصب دي، د هغې کورونه غصب دي. همدغه د یو تعصب دبل قوم په مقابل کې، یا د یو مذهب دبل مذهب، یا د یو سیاسي ډلې دبل سیاسي ډلې په مقابل کې. دغه ته هغه تعریف چې د ملګرو ملتونو د قانون سن په دویمه ماده کې شوی دی، دغه په د هغې په رڼا کې زه دا خبره کوم.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لالو چې د دسمبر 9 د نسل وژنې په اړه خپل نظر را سره شریکاو، لدی پلوه چې آیا په افغانستان کې په تیرو باندې څلوېښت کلونو کې نسل وژنه شوې ده که نه، جنګي جرمونو موضوع خو راپورته شوې او هغه له مختلفو لورو هم تایید شوې. ښاغلی لال وایي چې په تیرو څلوېښت کلونو کې په دې هېواد کې نسل وژنه هم شوې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار او بجې او شپاړس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغښو.
ګارډین ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب لیکلی چې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن ته خبرداری ورکړل سوی چې هیواد یې مکلف دی په افغانستان کې د جنګي جرمونو د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. ورځپاڼه زیاتوي د بشري حقونو د څار ادارې موریسن ته لیکلی چې د هغه وروستیو خبرو خواشینی کړي. موریسن ویلي حکومت یې په اوسنۍ مرحله کې افغان کورنیو ته د تاوان په ورکولو غور نه کوي. د استرالیا د دفاع وزارت په راپور کې د دې هیواد د ځانګړو ځواکونو یوه ډله د افغانستان په خاوره کې د لږ تر لږه 9 کسانو د وژنې مسؤوله بلل سوې ده. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان جنرال ریک بور په دې وروستیو کې ویلي چې 13 استرالیایي سرتیري به شاید د همدې پیښې په تړاو له دندې لرې سي. د بشري حقونو د څار بنسټ له سکاټ موریسن څخه غوښتي چې ډاډ ترلاسه کړي چې د دې پیښې په تړاو له لوړ پوړو قمندانانو څخه د تحقیق زمینه ځانګړې پلټونکې ادارې ته برابره سوې وي. په دې خبرداري کې د حقیقتو په ترڅ کې د هر ډول سیاسي او پوځي مداخلې پر مخنیوي ټینګار شوی دی. په افغانستان کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې موریسن ډاډ ورکړی چې عدالت به پلی سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د خپلو اډو په ایستلو سره د ځمکې پر سر د دعوا میراث له ځانه پرېږدي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلاف ځمکې نیولې او سلګونه پوځي اډې یې پرې جوړې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي ډېری دغه ځمکې اوس د افغان ځواکونو په اختیار کې دي. نیویارک ټایمز لیکي کلیوالو خلکو د زیانونو د تاوان اخیستلو او د خپل ملکیت د بیرته ترلاسه کولو لپاره کلونه مبارزه کوي. ورځپاڼې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي جمال خان له قوله لیکلي چې وایي ځمکه د ده د کورنۍ یوازینۍ اقتصادي سرچینه وه. لیکوال د جمال خان له قوله وایي چې شاوخوا 10 د مخه زرهي موټر یوه ورځ ناوخته د ده د جوارو پټیو ته ننوتله او سیمه یې په اغزنتار کلا بند کړه. نیویارک ټایمز د جمال خان په حواله لیکي چې وایي دا د دوی شخصي ځمکې دي، نو څنګه دغو پوځیانو په سمدستي ډول ونیولې؟ د جمال خان په خبره ځواکونو نور په دې اړه څه ونه ویل. ورځپاڼه لیکي له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي ځواکونو د وتلو سره سره لا هم هغه ملکیتونه چې هغوی نیولي وو خپلو څښتنانو ته یې بیرته نه دي ورکړل سوي او په بدل کې د ځمکې افغان ځواکونو ته انتقال سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د پینتاګون یو ویان راب لودویک د ځمکې پر سر د دعوا پوښتنه د افغانستان حکومت ته راجع کړه. لیکوال زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت له پرله پسې غوښتنو سره سره په دې اړه تبصره نه ده کړې.
کندهار کې د میرمن په نوم د ښځو لپاره ځانګړي محلي راډیو چې د میرمنو لخوا د میرمنو لپاره خپرونې کوي د بې پولي خبریالانو ټولنې لخوا د 2020 کال د بیان د ازادي نړیواله جایزه ترلاسه کړه. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
تاسو هم دا اوس له میرمن راډیو سره ملياست
چې د میرمن په نوم دغه راډیو بنسټ شاوخوا 9 کال وړاندې د مریم دورانی په نوم یوې 15 کلنې ځواني افغاني میرمنې کښېښود چې د میرمنو لخوا په سیمه ایزه کچه 4 د ښځو پر مسایلو خپرونې او پروګرامونه لري. د میرمنو لپاره په دغه ځانګړې محلي راډیو کې شاوخوا 10 انجونې کار کوي چې د چهارشنبه په ورځ د بېپلو خبریالانو سازمان لخوا د 2020 کال د تاثیر لرونکي رسنۍ په توګه جایزه ترلاسه کړه. دغه جایزه د چهارشنبه په ورځ د تایوان په مرکز ټاپی کې اعلان شوه. مریم دورانی د دغه جایزې تر اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې ډېره خوشاله ده چې جایزه ترلاسه کوي.
طبیعتاً بسیار احساس خوشی و شادمانی میکردیم.
طبعاً زه او زما همکاران د خوشی او خوشحالی احساس کوو چې زموږ یوې محلي راډیو پر نړیواله کچه جایزه ترلاسه کړه.
بینالمللي به داس بیاره.
مریم دورانی تر دې مخکې ازادي راډیو ته د خپلو راډیوي پروګرامونو په اړه ویلي و چې د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پرتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشی جامعه هنوز
در ټولنی د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. دا حساسیتونه په شار کې نه بلکې په ولسوالیو او کلیو کې سته.
ولسوالی و کلیجات هنوز هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړی رادیو ترڅنګ د خدیجه دلکبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتون او د اسریز د کلب بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل دغه فعالیتونو لقبل چوزله په نړیواله کچه سټایل سوي او زیات جایزې ترلاسه کړي. د بیپلو خبريالانو سازمان لخوا د مریم دورانی محلي رادیو د 2020 کال د تاثیر لرونکو رسنۍ د جایزې ترڅنګ په دوه نور برخو کې یو روسي خبريالې ته د زړورتیا او د مصر یوې خبريالې ته د بیان د ازادي جایزې اعلان سوي.
د غزنی مرکز ته د دې ولایت له ولسوالیو او لرو پرتو سیمو څخه د ناامنیو او جګړو له امله کډه شوي کډوال وایي په بد حالت کې ژوند کوي. دوی له حکومت او خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
دغایه قسم ده ته چې تاسو خو څه به په مخه ورګیت وو ورته ماته زړه سره ټوډه نه وسو ښکارم.
دا میمنه ده. میمنه د غزنی ښار ته څیرمه په علی لالا سیمه کې په یو زاړه او کندواله سرای کې خپل واتو اولادونو او ناروغ میړه سره اوسي. دا کورنۍ په داسې خونه کې ژوند کوي چې کړکۍ هندارې نه لري. د سرای په یو کونج کې کثافات پراته دي. تر لسو پورې چرګې چرګان پکې ګرځي. په یوه وچه ونه پورې په ځنځیر سپای تړلی. دغه کورنۍ د جګړو له امله له اندړو ولسوالۍ څخه دلته راکډه سوې ده. میمنه وایي تر اوسه پورې په دې سړه هوا کې په کیږدۍ کې اوسېده، خو له څو ورځو څخه دغه زاړه سرای ته راکډه سوې ده. میمنه وایي ژوند یې ستونزمن دی، اولادونه ورپسې دي. تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. دا له دولت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. میمنه وایي د نورو خلکو له کورنو یو څه راټولوي، اولادونه او ځان په ساتي. دا یوازې میمنه نه ده چې کډوالۍ، جګړو او بېوزلۍ ترې هر څه اخیستي، بلکې په غزنی کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم اوسي. جمیله بله کډواله ده. هغه په یوه سړه او باراني ورځ د غزنی د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې په تمه ولاړه ده. دا وایي له خوګیانو ولسوالۍ څخه د غزنی مرکز ته له جګړو راکډه سوې شپږ تنه اولادونه راپسې دي. کونډه یمه، میړه مې د جګړې تورې بلا خوړلی.
ماشومان را پاتې دي، کور مې همسایه یمه، هغه خونه نه لرم، یو کرایه ورکوم دي. مرسته دا مرسته غواړم چې اولادو ته مې یو نه پاکار پیدا شي، یو شی، یو سړی مې پوه شهید شوی.
په غزنی کې تر وخت مخکې واورې بارانونه ورېدل او سلزګي زیاتېدل، هغه څه دي چې دغه خلک یې نور هم اندېښمن کړي دي. دغه کډوال وایي له دې امله چې په کورونو کې د خوراک او سون لپاره څه نه لري، ژوند یې خراب او ماشومان یې په ناروغیو اخته سوي.
ازادي راډیو اوریدل سهار و بجې او څلور دقیقې کېدونکې دي. او اوس هم یو نړیواله موضوع ده. پولند ولسمشر وایي اروپایي ټولنه توافق ته نږدې شوې چې د دې ټولنې بودیجه تصویب کړي. تر اوسه د پولند او دغه راز هنګري د دغه بودیجې له تصویب سره مخالفت کوي. ملالې بشیر نور جزات اوروي.
د پولند ولسمشر اندری دودا پرون ویل چې اروپای ټولنه یو توافق ته نږدې سوی چې د دې ټولنې د بودیجې او کورونا وایروس اړوند د ژغورنې پلان په اړه د پولند او هنګری له ویټو ډډه وکړي. د لخپل چکی سیال میلوش زیمان سره پرون په پراګ کې د خبرو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د اروپای ټولنې د بودیجې په اړه د توافق یو طرحه او یو مشروط میکانیزم شته. وارسا او بوداپست ویلی چې د 1.8 تریلیون یورو بودیجه به ویټو کړي. په دې بودیجه کې 250 میلیارد یورو هغه پیسې هم شامل دي چې اوویشت غړي لرونکي دا ټولنه د کورونا ویروس د دوهمې څپې پر مهال اقتصادي بحران وژغوري. هنګري او پولند دواړو د اروپای ټولنې د قضا رسنیو او غیر دولتي ادارو له خپلواکۍ څخه د سرغړونې په خاطر د دې ټولنې تر تحقیقاتو لاندې دي، او د اروپای ټولنې له بودیجې او کورونا ویروس له فنډ سره اړوند قانون د یوې نوې مادې له کبله یې لسګونو میلیارد یورو ته د لاسرسي مخه نیول کېدای سي. په یوه جلا مورد کې د پولینډ یو بل چارواکي په وارسا کې د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دواړو هیوادونو مخکې د اروپای ټولنې د جرمني له مشرتابه د بودیجې یوه طرحه منلې او اوس سترګې په لاره دي چې نیدرلینډ او نور منتقد هیوادونه یې هم تایید کړي. دا مسئله به د اروپای ټولنې په سرمشریزه کې د پنجشنبې په ورځ د ډسمبر په لسمه د خبرو موضوع وي. د اروپای ټولنې د اقتصاد کمیشنر پاولو جنټیلونی دواړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې که دوی له خپله مخالفته لاس وانخلي اروپای ټولنه آماده ده چې له دوی پرته پریکړه وکړي. ده ویلي چې هنګري او پولینډ ته دې روښانه وي چې اروپای ټولنه به ویټو ته سر ټیټ نه کړي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د دسمبر په 4مه نیټه وویل چې بوداپست په د قانون عملي کولو له مادې سره توافق ونه کړي. د ویل چې موږ غړي هیوادونو ته روښانه ویلي چې له دوی پرته مخکې ځو، خو ډاډه یم چې په پای کې به یو توافق وسی.
یو ځل بیا پام وکړئ څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خواف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل کیږي. د هرات ولی ویان جلانی فرهاد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی په دغو مراسمو کې چې په هرات کې جوړیږي د دواړو هیوادونو ولسمشران په مجازي توګه ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایروس خپرې شوې دوهمې څپې ته په پام باید د ملي دسترخوان پروګرام تطبیق چټک شي چې بېوزلو خلکو ته په وخت مرستې ورسیږي. ټاکل شوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4,100,000 کورونا پورې ورسیږي چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دو پړاوونو کې دا مرستې رسیږي. نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د ملګرو ملتونو د 14 ورځنۍ کمپاین وروستۍ ورځ ده. سکال دغه کمپاین د قرنطین په مهال د زیات شوي کورنۍ تاوتریخوالي پر مخنیوي متمرکز و. ایران یمن ته د امریکا پر سفیر بندیز لګولی. دا کار د واشنگتن د هغې اقدام په غبرګون کې کړی چې د حوثي اغیانو سیمې ته د ایران د